افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب بل نور همکارانو سره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان مارک پامرشم او د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او د سفیر جان مارک پامرشم لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم له دوحې څخه فعالیت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبريال حکمت آرین نیول غچا اخیستونکو اقدام او د نړیوالو بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ پټکار کې بللې دي. د سازمان نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آرین او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او د هغو کسانو په وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې جاوید کوهستاني تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل له سرای شمالي له سیمې ورک شو او د خوشحال راډیو مسول مدیر حکمت آرین په دې وروستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د موسکو فارمات شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په موسکو کې جوړه شي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه ښکېلتیا به پر سیاسي اقتصادي د تروریزم ضد او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره به هم نوموړی خبري وکړي. که څه هم د دې غونډې هیڅ یو برخوال هیواد لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو اړیکې ورسره ټینګې کړې دي. د موسکو فارمات چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی ګډونوالي د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل یو هوایی حمله لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دغه برید تېره شپه په یوه هستوګنیزه ودانۍ شوی دی. دغه برید داسې مهال شوی چې بېلابېلو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له لبنان څخه ووځي. په بیروت کې دغه هوایی برید وروسته تر هغې شوی چې اسرائیل وویل اته سرتېری د لبنان په جنوب کې چیرې چې دوی د حزب الله په ضد ځمکنۍ جګړه پیل کړې وژل شوي دي. امریکا د حزب الله ډله چې په ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو ډلو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د منځني ختیځ پر شخړو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه. او د اوکراین د پلازمینه کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سره ام پوپ کو وایي د هیواد هوایي مدافع ځواکونو نن پنجشنبه سهار وختي د روسیې شاوخوا 15 بی پیلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې دي. پوپ کو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په ترڅ کې 15 ساعته دوام وکړ. د ویشتل شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینه د سنیانس کې پر سیمه را پریوتې خو ځاني او مالی زیانونه نه دي پیښ کړي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې د روسیې یو شمیر بی پیلوټ الوتکې په چرنه پولتاوا، چرکاسی، سومیا او وینیسیا کې هم راغورځول شوې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین 133 بی پیلوټ الوتکې د بلګوروت، ورونژ، کورسک او بریانسک سیمو کې راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دغو الوتکو ډیری یعنې درې اوې د بلګوروت پر سر راغورځول شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده چه ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسي پروګرام ته مو زه فريده سيال د اتای روشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلی کو. په منځني ختیځ کې لا شخړو ورسته چې د اسرایل او لبنان ترمنځ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه ونښته، پرون ایران پر اسرایل توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون تر سره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغې کډوالو د دغې بریدونو اغېسته دی. دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره وارخطا دی چې دغه جګړه که ونښلي په دغې خلکو به یې اغېسته وي. له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغې جګړه کې وشړل شي یا خپله کډوال وغواړي بېرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بېلابېلو برخو به یې نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه راسره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به راسره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغې بریدونه وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بېرته افغانستان ته ستنه شي او کنه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي، او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګ په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغېز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغېز ولري. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته اتمر صاحب سره وصل وی، اتمر صاحب ته په پیل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړ، سفارتونه هم تړل شوې دي، افغان کډوال یو څه اندېښمن کړي دي، د دغه بریدونو د اغېز په اړه کړه وایست، په افغان کډوالو به څه اغېز وکړي؟
مننه تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون نه را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوی او کېدی شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضع کې دي چې د یو خوا نه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي. یا دا چې ملګري ملتونه، د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنې نور هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویل چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي، اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د پراخېدو تشویشونه وکړل. په هر صورت سره د دې چې دغه جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسان دوی ونیسي او د په زور اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په نانبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطع شو او په نور ځایونو کې د دوی دپاره د کار زمینه له منځه لاړ. یعنی دغه فشارونه ورځ تر بلې په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل. دغه رقم اوس په ایران کې کوم افغانان چې اوسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي، ځکه چې په دې درې وروستیو کلونو کې او ته دا ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړې نسبت د دې نه چې پخوا پاکستان ته تګ.
اتمر صاحب، اوس دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم په جګړه کې ښکېل دی له اسرائیلو سره، فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري، په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي. بل دا چې دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیگانی بریدونو جواب دوی ډیر جدی ورکی او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کړي، د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کړي. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوج شي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وایستل شي. کنه که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کوربدان، تاسو ته به بیرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. موږ هغه په آرام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته پېښ شوی ده، نه تر اوسه چا ته ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال د تیلم دوی ده د هغه په خوشحالۍ کې دي، د المات یې کړې ده، دغه خوشحالۍ سره د روکۍ هلمند دي.
توخی صاحب، تاسو چې په کوم ښار کې یاست، هلته هم دغه بریدونه وروسته ایرانیان راوتي وو خوشحالۍ کولې او دغه بریدونه لمانځل؟
او دلته هم را وتلي وو، د شپې را وتلي وو بریدونه لمانځل. موږ دلته په دغه کې یو، په تهران ښار کې یو، د توغندي سې ورشاټ کړي وو د اسرائیلو طرف ته. پس نو دلته دا توغندي د تهران پر اسمان سے تیرېدلو، دلته هم خلکو خپلې خوشحالۍ کولې، لمانځل یې.
توخی صاحب، یوازې ایرانیان پکې وو که یو نیم افغان هم ورسره په دغې لاریون کې چې دوی راوتي وو خوشحالیانې کولې ورسره وو؟
افغانان خو دغه پر افغانانو سې سختي جوړه کړې ده. اوس فلحال خو افغانان زړه نه شو کوي چې راووځي یا لاریونونه وکوي. دی لاریونونه هم نه وو لوسي، مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته یې وه. خو خالي هغه توغندي چې له اسمانه څه تېرېدلو په هغه حالات کې دغه وکړلو، لمانځنه وکړله، که نه نور دی دغه نه وو لوسي. اوس لاریونونو نو له افغانانو غډون سره پکښ کړی و.
د ایرانیانو د رویه په اړه راته وایي، لدې بریدونو نو وروسته تاسو سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت ور سره ښه شي یا خبره اترې ښه شي یا هغه کار چې تاسو چا سره کوي هغه یو څه بدلون کړی وي کړی دی کنه؟
یو څه بدلون په تغییر کې سره راغلی ده. دغه د لبنان عمله چې اسرائیل وکړل دغه وروسته چې ایتونکي په تغییر په بدلون کې راغلی ده، نو اوس پیلان خو د ډېر دغه نه د واضح نه د څه بدلون دی.
تاسو کډوال شالته یاست؟ خو تاسو دغه کډوال افغانان شالته دي، دوی سره د ایرانیان ښه شوي دي؟
اوس څه شوي دي نسبت په ما مخته اوس یو څه نه کوي راویان موږ سره څه شوي دي د مشکلات پېښ شوي دي، نو مخته راویا ډېر خراب ول کوم د ملت څلکی له غبم د افغانانو سره به بد برخورد کاوه. یو فضا جوړ شوی و د افغانانو د پاره چې نه د ملت څلګو سره گزاره او تر څو نه دولت و سره کوله، او دا درې څلور شپې چې نو کې حالات آرام دي، د ډیر دغه نه دي شو حالات نه دي.
یعنی مخکې هغه نن وایي ګانو باندې وایي چې لیکلیو چې بغیر له ایرانی په بل چا ډوډۍ نه خرڅي، اوس کې چیرته افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته؟
وو نسبت خو نمخته وضعیت څه نورماله ده، لږ نورماله ده.
فکر کوي تو خي صاحب ولي د خلک بدل شوي دي؟ افغانانو ته د دوی اړتیا پیدا شوي ده که تر شای بل څه لټویني؟
ټول هم سایه دولتونه له موږ سره دغه کوي، کله وخت افغانانو ته اړتیا پیدا شي ښه برخورد سره کوي، کم وخت اړتیا کمه شي او اړتیا نه وي نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو وار څرګی ته درا وچرخه یې لوس زمغم په فکر دار رسیدي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه په اضافه شوی د پام خاطر دا برخورد یې څنګه په موږ سره نارم ده.
نو افغانان به دوی سره ساسي پان باندې په کوم برخو کې مرسته وکړي چې د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوې ده؟
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته سره وکړي، ځکه افغانان یې دلته په دغه دوه میاشتو کې ډېر وزورول، بېخي قانوني ماجر ول هغه هم وزورول، غیر قانوني و هغه هم وزورول. نو تر اوسه خو چې دا موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې چې کار سره کوو سره شناخته یو ناستې ولاړې سره لرو، د یو شاته ما به نه دي اورېدلې چې په یو بخښ کې موږ کومک سره کوو، که اړتیا پیدا کړم په ډېره سخته به دوی د افغانانو زړه بېرته په لاس راوړي چې افغانان بېرته کومک له دوی سره وکړي، ځکه له موږ سره یې ډېر مشکلات دلته پېښ کړو. بېخي دای بندیزونه یې پراو لګول چې په یو ملک کې دغه بندیزونه پر چا نه دي لګېدلي.
تېره مدنه کور ودان تاسو سره اوسه تو خي صاحب له ایران سره بل افغان کډوال بهادر احمدي هم دی. احمدي صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. احمدي صاحب کې چیرې زه پښتو پښتنه وکم تاسو پویږي ځواب په دری راکې بیا.
باشه سلام، سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
ډیره مننه کور ودان احمدی صاحب چې راغلی پروګرام کې در سره ګډون وکړ. تاسو راته وایئ چې د ایران په کوم خار کې تاسو یاست؟ یو تل افغان کډوال د دغه بریدونو نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دی ورسته؟
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم، پایتخت دیگه، وضعیت قسمی که شما خودتون در رسانه‌های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه وضعیت چندان خوبی نیست دیگه.
کډوال افغان کډوال څومره یریدلی دي له دې وضعیت نو څه فکر کوي چې د دوه اینده په ایران کې په ځنګړې توګه په تهران کې څنګه وي؟
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد. خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد تأثیری منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردن خیلی تأثیری منفی دارد. اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سردچار خواهند شد.
یعنی
دومین تأثیری که هست البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند. اینا که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران، دیگه ما کشورهای همسایه که در ایران هستن مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد، خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردن.
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستن به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این صورت گردانده است، اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند، ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند، مثل نظامیان سابق، از او جمله یک کشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش. ما دیگه اصلا جای نه در افغانستان داریم نه در ایران و نه در کدام کشور دیگه، ما چی چاره کنیم؟
احمدی سبیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، د پولیسو، د عامو خلکو یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با آن هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خدا با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در رد ما نیست.
احمدی سبتاس خوب پتیر نظام که یادمونه موکل چه نظامی وی ده دید سمرا ویرشته ده چه ده ایران حکومت لپخانه نظامیان امرسته و غاری ترسو پا لبنان که یا پا ده اسرائیل و پرزد بانده جگره که لدوی سر امرسته وکر یا دوی لارشی ده جگره تا فکر کوی ده ایران دولت بعد از یو غختن لپخانه نظامیان وکری؟
والا الان تا هنوز که چنین درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است. دیگه شاید اگر جنگ بیشتر شو از این یا جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چنین درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوئی چه ستاسی پا گدون به نور پخانی نظامیان در تیر حکومت، در افغان حکومت دوی با ماده وی چه دیجه گریه تلارشی؟
خوب ما اگر وضعیت ما به منجوری پیش برود، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شود، ما چی چاره داریم؟ ما یگانه راهی که برای خود ما پیدا میکنیم شاید اشتیاق ما نشینیم جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم. ما
نورو هیوادونو تا ده تک پراتا وست ده ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون ته د تک کم کیس نه لري، یا کپتن نظام کې مکار کړی دی یا امریکایانو سره مکار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسو ته نشته چې ووځي د ایران؟
ګرچې که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال، نیم سال، شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډیر زیات مننه کور ودان بهادر احمدی په ایران کې پخانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخانۍ پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال راسره شریک کړو. اتمر صاحب وی مخکې لدې نه چې اورېدونکی یې واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایاست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، منګه څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دې نه چې د طالبان اوسني حکومت په اول کې طول هغو کسان تا چه هغوی نظامیان و پخوانی حکومت که دوی کار کرده و هغوی تا عفا اعلان کرده. اول خود اغا عفا به ده مانا نده چه ده سوک چه پا افغانستان که و چا چه ده خپل نظام سر کار کرده و دوی عفا کی. یعنی عفا چه مانا لری دا خوی و زمانگا داخلی مسئله و دوی باید درس یا زمین ها فرصت مساعد کرده وی چه در طول مهاجر ده بحرانه هوادون نبیر ترستان شوی وی غیر دینه چه ده افا مسئله مطرح نوه زکر جگره و پو جگره کنو ده یعنی طول اغا کسان چه دوی پی نظامی برخه که کار کنو پو ملکی برخه که کار کنو ده پو دیمانه نو چه طول پی ساب محکوم جنگی او اغوی تا تاسف اعلان که داده هر حکومت مکلفیت ده چه خپل رایت سره دسته او کار او کی چه ده رایت لخوانه ده ولست لخوانه اغا او منلش سره دیده چه او تعداد ده پخوانی حکومت چارواکی او مخصوصا اغا دیر بدنام چیره بیرتا هوار تراغ دلی او طالبانو ده استقبال که لیکن دغسه شواهد او بیلگم شده دی چه دیر زیاد اغا نظامیان یا کم نظامیان چه خپلا پیواد که دوی ده طالبان ده خوانه یا ده ناپیجان دو کسان ده خوانه توقیف شکنجه شوی بیا وشل سیوی دی او پم ده ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب ستاسو په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قوته شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به لکه څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري دا کار به کیو جګړې ته به ځي؟
ګوره ایران همیشه نیابتی جګړه کړی. ګوره ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کو، پیسې، امکانات، سلا، تجهیزات، ټریننګ دا ټول حماس ته دوی ورکو. حزبالله سره همدغسې دوی د راکټونو، د پیسو، د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې اوسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همدغسې په سوریا او عراق کې هشتشعبي و فاطمیون و زینبیون. ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریا او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکرې فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل کړل. دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرینو دوی سرتیر نیسي، یا یې په دې، یا یې په جبر نیسي، یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه مطمئن مسئول که دوی نظامیان و که دوی هر برخه که کار کهو دوی دوست دقیقه فرصت دوی تا مساعد که دوی وظیفه ده. تاسه او گوره ازو اتفسته یا قضیه یاد کم کلا چه دقیقه ده که 19 خبروش اروپایی هوادونه زباد ده جرمنی مثال تاسه در کم جرمنی که پا مغا وقت که چلویخ زر جرمنیان په بهر کې د سیل و سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمنی ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بل خبره دا ده چې موږ ځان خلکو ته مسؤول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت، زمینه د یو مسؤلیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هیواد ته راشي. ولې دغه ظرفیتونه، ولې دغه منابع، ولې دغه انسانی منابع موږ د لاسه وباسو او دوی د لاړ شي په ایران کې د کار وکړي، په پاکستان کې د کار وکړي، په اروپایي هیوادونو کې د کار وکړي. دا خو منابع د کار دی، دا خو منابع د انساني دی. که موږ درست په دې باندې فکر وکړو، اول خو په دغه شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید، ګرچې یو وزارت په نوم دی او د تماجین و موجود، سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلي، لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، دوی بیرته تشویق نه شي افغانستان ته راشي. ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي، او دا د افغانانو دپاره، د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی.
ادامه ورکوي.
نو زما غوښتنه دا دی چې اوسنی حکومت، پخوانی خو نه که دا کار، خو موږ ملامتو اوسنی حکومت چې دوی وایي چې موږ امنیت راوستی، چې موږ کار لرو خلکو ته، چې موږ دغه وعده ورکو، دغه فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي، او دوی د تشویق شي چې بېرته خپل هیواد ته راشي، د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کومک وکړي، کار وکړي، او خپل وطن ته ودان کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بېرته راوګرځم. مرسد اوریدونکي مرا سره په لاین دي. خوشحال خپلواک، خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. حتما تاسو به زموږ د ملمنو خبرې اوریدلې وي. ساسي په ان باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېره شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشوه، په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي، او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي، تاسو سره یې تماس نیولی، خپل وضعیت درته ویلی؟
سلامونه تاسو ساسو میلمه اتمر صاحب ته. خورجان اول خوی صاحب وایم، دا خو زه ستایم چې ایران پر اسرائیل برید کړی. زه خپله یو محصلیم، خدای زړه مو درکړ چې مسلمانان رشوه تر منځلو لاندې، تر خاورو لاندې کېدل، او مسلمانان شهیدان کېدل، او خدایي حکومتونه لکه بحرین او عربستان او اردن او مصر دا ورته ګوري، په خدای کړي وي ځان نه قبلې، په خدای خپلونه هم دی، خپله محصلیم. او پاتې شو سوال د فاروق په ایران کې چې کوم افغانان مهاجر دي او ستونزې، او که بېرته دا جګړه اوږده نشي، پرې فشار نشته د افغانانو په ضرر کې، په دغه چې تخمین لس میلیونه بعضې وایي لر ډېر دوه درې میلیون، زه لس میلیون د خپل هرات ولایت یم، سره کم سک لس میلیونه اته میلیونه افغانان اوس ایران کې دي. بس سخت هم نه دی، مشکلات به وي، مشکلات به ډېرې، بېرته دوهم هغه افغانان خلاصې ایرانۍ هم نوم راځي افغانستان ته.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسیږئ، هرات او ایران سره سرحد لري، تاسو به تاسو شاهد یاستئ. د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي، او له هغې طرف نه څومره بیرته راوړي؟
که زه درته ووایم خورجانې، که قانوني ووایې ټول افغانان اوړي چې
صاحب لک مو موقعیت ته تغییر ورکړي چې د غږ مو ناراضي مو د ځواب بخښي وانه ورېده او مهرباني وسوي.
که بیا که قانوني ووایي چې د پښتو د روګه څخه د ایران ته خورجانې اخوان په افغانستان کې چې ځوانان پاتې شوي نه وي، که غیر قانوني ووایي چې د پاکستان او د روګه څخه د نیمروز د روګه څخه د ایران ته هغه بزام داسې ځوانان دي چې ووایم په سلوونه په میلیونونه ځوانان به یې سړی و سړی به درواغجن شي، دو نزبانان ایران تزی خوب مجبوره دی اتمر صاحب شاید او پویجی خبر به زخبال پخصای دون اقتصادی مشکلات بده او طالبان به حکومت کرده پیدا سوی چی یعنی فراش فراش سوم از بعض مشکلات بیزتی و ول و تکول هم خوص و خو خیر دی بیا بده انشالله در بطول تعمل کو خو ما ده دیو بیده چی مشکلات به خوبایی به خورجان به ایران که بایی اما در افری وجدان هم نکبله چی طول اسلامی و ادون و تکور پلستانیان و عربان او مسلمانان شیدان
خپلواک
څه ښه کار کړی او بل حساب ته وګورئ چې داسمر گاونډي یو دی چې پر موږ اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیر ایرانیان بل راځي دا به چې وګورئ زوم بیا به نورې یو دونه باید کومک وکړو چې د ایران سره چې اسلامي یو دونه شي دا مشکلات دی راځي او فشار شي د امنیت روغاسته دی د
سره نه 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 کور ودان کور ودان خپلواک صاحب چې د هرات نه دی اړیکه نیولې و بل اوریدونکو مرا سره د تاسو تم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی نو مرا ته ویل کوم څه د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لارې سره خبرې وکړي چې غږ مو اورئ لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون له لارې زما غږ اورئ
مننه خو ځینې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو استاد تخنیکی هم کاران خواستم روشن ساعت میکی ایل احترامات را میکن
مننه کور بادن توخی صاحب مگو پا دی خبری نکو چه ایران خکار کرده بده کرده هر سی چی کردی او برید دو شوائی دی مگو پا دی خبری کهو چه دغا برید با پا افغان کدوالو دنن پا ایران که چه آغیز وکردی لند ستاس نظر آورو رو
شان سامد خود تاسی ویلی دیسی مایکروپون ستاسی خبرونه ده نو مایکروفون زموږ په واک کې ده نو په ایران کې چې زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنګ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاري پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي یا نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنګ کې تعطیلیږي خلک د باندې نشي راوتای نو په جنګ کې ګټه نشته د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشت دي دورېسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان ماجر له پاکستان او ایران زه خباسو دا هم یو نو ظلم ده په ډیر توجه باندې باسي له پاکستان شو ویستل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن ته کراشي دا ډیر ښه کار ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مستنه معلومیږي ایران له حکومت سره وایي چې موږ ستاسو هر کلی کوم مستعد په هر مشکل کې لاس تر کوو او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وي وایي دلته باید ټول شمول حکومت کې اوسي ستاسو ته په موږ څه کار لري په ملل متحد یې یو بل څوک یې موږ خپل حکومت جوړ کړی ده ټول شمول یې بولي غیر شمول یې بولي هر څه یې بولي موږ فیز افغانان او خپل حکومت کې یې په تاسو خو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارو کې د دې لپاره یو لاس وهنه بولو
مننه تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پرې خی کغه بیکاری ده کغه امنیتی ستونزې دي هر ستونزې ده موږ یوازې د دوی په ژوند باندې خبرې کولې تاسو ډیره مننه کوم چې لزابل اماری کنی ولی و توخی صاحب را سره ده تو حکیم توخی لیران نه توخی صاحب که تاسی از مغا گوری تاسی را تواییز چه مخیم از مغازین وریدون که عدوان وکره چه دورزی پسل هاو کسان لحرات نه یا د نیمروز نزی ایران تا دغه کسان چه رازی یا در نوی چه ایران تا ورزی یا غلب خانه چه دی دوی څومره هیله مندي چې وبکولای شي ایران کې آینده چې ظاهرا ښکاری په جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کې وي
نو زه فکر نه کوم چې
فکر دی افغانان وکړي لدان سره چې یا به په جګړه کې ښکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو. ټول اقتصادي مشکلات چې راخستی دي هر سړی چې راسي دلته په یو ځای باندې ځان نه نباسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابره کړي. تر اوسه دی فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به پسې اوږده شي، افغانان به دا جګړې ته وبلل شي. زه فکر نه کوم چې عادي افغانان دې دغې جګړې ته وبلل شي، ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې ډلې جوړې کړې وې، لشکرې فاطمیون وو، لشکرې زینبیون وو، هغه خلک اوس هم آمده ناست دي، دغه ته امر ته ناست دي چې ورته وشي. عادي افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپله کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ وځان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا دلې په خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دي خلک دي هغه خلک دي دته زړه شو کې چې دا جګړه د څه اوس او دغه دي وکړي، ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. اوس موږ دلته په یو په افریقا کې کار کوو، نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشته جات سوی ده، دلته هم تاثیر کړی د زموږ په کاروبار باندې. دا خلک ایرانیان نارې وي وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابین نه ځي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر د خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل حمله وکړي یا ایران بیرته حمله پر وکړي. نو دا د ټول افغانانو په ضرر ده، د ایرانیانو په ضرر ده، ځکه دلته ډېر افغانان په میلیوناو په لکاو افغانان ته په افریقا کې کار کوي. دا صنعت ټول مابین مسجد از موږ په ضرر باندې ده.
مننه کورودان رسره او سی بیرته به درته راشم. بل اوریدونکو دا نوم راته واخلې کوم زما اړیکې نیولې. مهربانی قری صاحب، سړی مشي پروگرام ته بخیر راغله. مهربانی
اخوری سړی مشي، سلامونه تاسو ته او تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته.
مننه.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه موضوع متاکل ده، واقعاً اول خدای جنگ د ټولو په ضرر ده، یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی، یا تنها کسان چې په افغانستان او ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا هغه په ضرر به خامخاوي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بده پدیده ده، جنگ یو شومه پدیده ده، د ټولې دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنا کې تیریږي، یا کومې بمباری چې کوي، یا کومې وینې چې تویږي، یا پرځند د دې خاموشت پرانی کې یاد یې خو کې اوس خلک چې جنگ کوي دا په توده وینه کې دي. د دې اثرات په هغه وخت ملمیږي چې وربند وشي یا جنگ ختم شي. را اوس موضوع ته بله، هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بي عزت دي. دا اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي زموږ خپل مهاجر راله نیولې وردي مرضي وه، یعنی هغه کړنی چې د افغانانو سره کېږي هغه بې عزتۍ، چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان یې ورسره کوي، د هېڅ څوک یې نه ورسره کوي. حق د بشر هم دوی نه دی ادا کړی، حق د اسلامیت او انسانیت کوم غیرت چې افغانان لري د هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم کېښی دی. پردن وهل ورسره کوي، شکنجه کوي، اترټل ورسره کوي، بې عزتي ورسره کوي، اسکندل ورسره کوي. او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي، اما کله چې جنگ کېږي یا پر ایران باندې حمله کېږي یا ایران د دې خوا حمله کوي دا به په خپل ایرانیانو باندې ډېر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد اوس هم ضعیفه دی، تر دغه بلا ضعیفه کېږي، د دوی کرنسي به هم د بین ځي یا به لوړ کښته ادب ته راځي کرنسي به. او پر خپله هغه افغانان چې په ایران کې دي هغه ته به د کار پارسه کې د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي.
فکر کوي بیا به دغه افغانان زړه کې چې بیرته افغانستان ته راستانه شي هغوی چې اقتصادي ستونزې لري که جګړه خدای نه کړده ونښلي او دوی ته بیا نور کار زمینه نه وي، فکر کوي دوی به بیرته راستانه شي افغانستان ته راشي؟
دلته خوري کې دوه هدف دوه تحلیل یا دوه بیرې موجود دي. یوه بیرې خدا ده چې کچیر په ایران کې جګړه مشلی بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي، بیا دوی د افغانانو سم لشکر جوړي او اسرائیل ته بیا اسې ولې مور واره ده مور ولې د تاسو ولې د پچ سوریه کې جنگو لشکري په چمین په نامه دوی پیسې ورکولې هغه افغانان تلل ته جنگېدل. یو خبر دای شي که پردی باندې سخت راشي پردی باندې حمله وشي فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډېر لشکر تیاری بیا الته لیږي. بیا نو افغانان نه مور لري نه خور لري نه وارث لري، هلته مړ کېږي او شهیدان کېږي به په هر رقم شي کېدل. دوی به متکي پر افغانانو باندې وي، دوی به دا خپل کار کوي. او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي هلته خو هم اقتصاد ضعیفه دی، بد وضعیت ورسره کېږي. کوم افغانان چې دلته راځي دلته هم کار نشته، دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې ژوندۍ کوي. ولې ساتل چې کار نه وي، ډوډۍ نه وي، اوبه نه وي، روزګار نه وي، اولادونه باندې ژاړي، هغه مجبور دی چې هر طرف ته لاس واچوي. دلته هم افغانان چې دلته رام سي په ښه ژوندۍ کې ژوندۍ نشي تېرول.
ډېره مننه کورودان قری صاحب پښتون چاړي کې مو نیولې وو نظر مو د دې موضوع په تړه ورسره شریک کړو. که یو بل اوریدونکی ده برا وخت بیا بعد مرسب ته ورشو. نوم را ته وخلی لکم زای ماری کنی ولی
پر دې خورکی سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی وکړو جوړ به صاحب له حدا تل مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی مهرباني ساس نظر اورو
قربان سم پر دې خورکی مخکې د دې خپل نظر تر اسمه د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو نشرات چي د ډیر وخت څخه خورجانی خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ مینوال بیا اندازې زیاتې د سې کوردنی پر دې خورکی چې داسې رسنۍ ناوري نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه پترنس دا غوښتنه ده د ازادي راډیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه ده حال کې پر دې خورکی د شپږو بجو څخه بیا تر 2 بجو پر د ازادي راډیو نشرات کتن خورجانی ناوري د کیږي.
حتماً حتماً دا موضوع مخکم شریکه کړی دا او بیا به هم شریکه کوتل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا سنځه حل شي خو څه چې زموږ په واسه کې دی هغه کوو. مهرباني نظر مور اتل صاحب یا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سنځه دا کبیر تر سره وصل شو بیا به د اتل صاحب نظر واورو. یو ځل بیا ماتو کو کاتل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي چې اتل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شو او سبیر واخلو. اتمر صاحب اوریدونکو دا ونه وکړه د دوی اندېښنې دا دي چې کله جګړه ونه خلی یو طرف تم په ګټه نه دی په څنګه چې د افغانانو په ګټه نه دی هغه کاروبار چې دوی ورسېت للی دي لدی به هم خلاص شي او دوی به بیا په هغه دوو کې حیران وي چې اوس څه وکړي. ساسې په آن باندې ساسې تحلیل څه وایي چې دغه جګړه به واقعا وغځېږي؟
د اوس دپاره خو زه داسې فکر نه کوم، یوازې دغه بریدونه عکسالعملي بریدونه و کله چې د حماس مسله و کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو کله چې حسن نصرالله ووژل سو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران دوه سوه توغندي په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو دوه کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیستي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي. په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي. محدود دلته څو معناګانې لري. د اسرائیل له نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسیع کړو، دا محدود دی. مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو، دغه شبکه له منځه وړو، دا زمونږ هدف دی، نور چا سره مونږ کار نه لرو. او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي، نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي. د دوی عملیات محدود دي، صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي، د حزب الله خلاصه کول دي، خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر 100,000 پورې هغه لري سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبي برخه کې دی او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي. اسرائیل هم دا ویلی چې مونږ به د لبنان نورو کسانو سره کار نه لرو، زمونږ هدف یوازې دغه حزب الله دی. نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته. او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران برید وکړي، ایران بیا په هغه برید وکړي، نو دا بیا کېدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق، یمن، سوریا دا د جګړې ته راکش سي. نو بیا کېدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي. او دا د ایران په مناسباتو باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډېر زیات تاثیر لري. او دې سره جوخت افغانان
همدم پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې دا به افغانستان څومره حاشیې ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني مهاجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان هغه ته اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کېږي، کار به نه پیدا کېږي. د بل خوا نه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپل ایران دې ته اړ وځي چې افغانی مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیوات نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایي و په دغه شیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دینه چې کار وکړي دغه خپل خرچ خوراک په هغه کې برابر کړي. دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي هغوی بیا هغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راشي. یو چې دا هغه کسان دي چې هغوی بیا کېدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستان شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوا نه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی.
اوس په بخنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چېرته دغه جګړه رامنځته شي بیا به فکر کوئ چې د طالبان حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل موږ پاکستان کې هم درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان، چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسو مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کړي. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلي وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاړلي، ځکه تیر سلسله په هرات کې چوشو تر دې اوسه پورې هغه کسان هماغسې پاتې دي. شکایتونه یې په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه ونه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې، پکتیکا کې چې زلزله شوه، د هغو کسانو همدغسې په وروستۍ سیلابونو کې او دا طبي پیخو کې په داسېلابونه کې یعنې دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مننه کور ودان چون د اوسېده سیاسي چارو شننکې ساق قطمر و چې د ایران د وروستۍ بریدونو په اړه باندې دا چې تاثیر به یې په ایران کې میشته افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل او نظر را سره شریک کړو. توخی صاحب را سره شته. توخی صاحب، تاسې لنډ راته وایه، تاسې په ایران کې هستئ، خپل شخصي تصمیم دې څه ده که جګړه ونهخلي افغانستان ته ځي که ایران کې پاتې کیږي؟
شخصي تصمیم خو همدا ده چې موږ بله چاره نه لرو چې تر یو مخ بیا له ونه رسېږو چې دلې نور دې نتیجې ته ورسېږو چې یو څه نه پیدا کېږي نور نو بیا تصمیم نشو چې د وطن پر خوا ولاړ شو. هلته ډېر اقتصادي مشکلات دي، موږ بیخي یو څه نه لرو، نه کار شته، نه غریبي شته، یو څه نه لرو چې اوس موږ وایې یو امید به ستا کړو له دې ځای څخه ولاړ شو، هلته به په هغه کسب باندې بوخت شو. نو له اوسني حکومت اصلا دا غوښتنه ده چې ټولو مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت د کار زمینه برابره کړي. هغه پخواني نظامیان چې دي، هغه نظامیان کله عمومي افسه شي استفاده وکړي یا بد فعالیتونه نه وکړي، یا د هغو غوښتنه ځینې کوو چې د هغو امنیت وسله کړي. تصمیم خو نو تر اوسه هېڅ تصمیم نه دی ګر کړی چې شرایطو ته ګورو. بس نو که شرایطو لار راکوله یا خو دلې یو، که شرایطو لار نه راکوله له هغو وروسته به بیا تصمیم وکړي.
ډېر زیاته مننه کوربدان پیران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی و او همدارنګه د سیاسي چارو شنون که ساق قطمر مو میلمه و چې د ایران د وروستۍ بریدونو په اړه باندې چې اغېز به په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل را سره شریک کړو. اتل صاحب، که چیرې ستا پوښتنه بې ځوابه پاتې وي کولی شي چې خپرونه بیا واوري. ستاسې د همدغې پوښتنې نه وړاندې اتمر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ویلی و، کولی شي چې بیا هلته د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه کړي. اورېدونکو، له تاسو ټولو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام چې زه اوس همکاران ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو، ښې چارې، ښه وخت.
زرو جانے نرے باراندے کو تیرائی واربینا یزرو جانے نرے باراندے کو تیرائی واربینا یزرو
Hello.